دا افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی او د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت یې غوښتي چې د دې استعفاګانو علتونه روښانه کړي. سلامونه دوستانو، په دې خبری ساعت کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری ساعت کې پر یادو موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي دي، همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ بشیر، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لرو؟
مننه انت صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې ایجپت ایر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلومه شمېر عملی په برمته سویو کې شامل دي. نو دا راز اورو چې د بغداد په مرکز کې به می چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي.
ډېره مننه. مخکې له دې نه چې ملالۍ بشیر ته راشو او د سیمې او نړۍ خبرونه ترې واورو، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د څلور اړخیزې ډلې نور ښکېلو غړیو ته به مراجعه وکړي. د ننګرهار والي وایي چې د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هیواد ته راستن شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورې ښکېلو غړیو ته به مراجعه وکړي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادۍ راډیو ته وویل له دې سربیره روسیا، ایران او د خلیج یو شمېر هیوادونه هم کولی شي سولې ته د همکارۍ په برخه کې پر پاکستان فشارونه راوړي.
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز ای امیدواری داره که
پاکستان دولت او د سولې علي شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي کړي، بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې ښکېل وه.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې پاکستان تر اوسه د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې پر کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی. د ننګرهار والي سلیم خان قندوزي رسنیو ته وویل چې سید حسن څه موده وړاندې تښتول شوی و چې نن د کشفي ارګانونو او قومي مشرانو په هلو ځلو راخوشی شو. په ورته وخت کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وایي چې د انسان تښتونکو پر ضد یې جدي هلې ځلې پیل کړي. معلومه نه ده چې د سترې محکمې د مشر پلار د کومې ډلې لخوا تښتول شوی و او تر اوسه کومې مخالفې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې د یولسمې امنیتي حوزې د امیر او څلورو نورو منسولینو دندې وځنډولې چې په ساحه کې مین چاودنې دوه ملکیان ووژل او نورې ټپیان کړل. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه یو پلاوی پلټنه کوي او که معلومه شي نور کسان هم وظیفوي غفلت کړی نو له دندو به لرې شي.
کورنۍ چارو وزارت نن د هغه پیښې وروسته چې انفجار وسو په یولسمه حوزې کې امر د حوزه وظیفه یې په تعلیق راغلی او د کورنیو چارو وزارت لخوا یو هیئت ټاکل سوی تر څو دا پیښه وڅېړي.
د اقدام وروسته له هغې وشو چې دوه ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت د شورا په سپارښتنه د کابل ښار د ټولو حوزو امیرانو ته خبرداری ورکړی و چې په دنده کې د وظیفوي غفلت له امله به له دندو ګوښه کړی شي. صدیقي زیاته کړه چې د یولسمې حوزې په مربوطاتو کې نننۍ چاودنې کې یو هلک یو ښځه وژل سوي او و نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوري جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هیواد ته راستون شو. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي او د کرکټ مینوال د هرکلي لپاره ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام سیالیو کې د الف په ګروپ کې ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خپرونو کې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
ایجپت ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلومه شمېر عملی چې برنته سوي دي په الوتکه الوتکه له هغه وروسته دغه الوتکه له اسکندریه څخه قاهرې ته روانه وه چې پر لاره برمته ونیول سول او نن سهار په قبرس کې په زور کښېنوسوه. د راپورونو له مخې هم برمته کوونکی الوتکې ته ختلی وه او داسې ویل کېږي چې د چاودېدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و. د مصر دولتي رسنیو ویلي چې برمته کوونکی کس د مصر تبع دی. د قبرس د بهرنیو چارو وزیر وویل چې برمته کوونکی سیف الدین مصطفی پیژندل سوی. د مصر رسنیو مخکې دغه کس بل څوک پیژندلی و او ویلي و چې د اسکندریه پوهنتون د وترنری برخې یو پروفیسور دی. تر خبرو وروسته په لارنکا نړیوال هوایي ډګر کې ښځې او کوچنیان له دې الوتکې راکښته سول. د برمته کوونکي مقصد لا تر اوسه نه دی څرګند سوی. د مصر چارواکو مخکې ویلي و چې په دغه ایربس 320 الوتکه کې یو اتیا کسان سپاره وو. د بغداد په مرکز کې به می چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه نن په تهران څلور لارې کې د کارکوونکو له ګڼې ګوڼې سره وسوه او دا ځای د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو له ځای څخه یو کیلومتر لرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د سږ کال په اوږدو کې د ټولو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی. دغه سنی سخت دریځه ډله د عراق په شمال او لویدیځ کې یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې لري. د سوریې چارواکي وایي په پالمیرا کې یو نیم سل بمونه چې د داعش ډلې لخوا په مځکه کې ښخ شوي وو بیرته راایستلي دي. د سوریې د موزیمونو او لرغونو اثارو رئیس مامون عبدالکریم اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته نن ویلي چې په پالمیرا کې له دوو ورځو کار وروسته تخنیکي ټیم بیرته دمشق ته رسېدلی دی. د سوریې ځواکونو پالمیرا ښار بیرته له داعش سخت دریځو څخه د مارچ په 18مه له درو اونیو سختې جګړې وروسته ونیوه. عبدالکریم ویلي چې دغه ټیم په موزیم کې دننه عکاسي کړې ده چې ډیری مجسمې داعش سخت دریځو زیانمنې کړې وې. ده وویل چې تخنیکي ټیم لیرې پرتو ځایو ته د شخو سویو بمونو له کبله لاسرسی نه دی موندلی. په دغه ځایو کې پخوانۍ هدیرې هم شاملې دي. د اوکراین پارلمان د لوی څارنوال استعفا ومنله. د اوکراین لویدیځ پلویانو د دغه هیواد لوی څارنوال ویکتور شوکین د اداري فساد د له منځه وړلو په مخ کې خنډ باله. شوکین نن خپل مرستیال داویت ساکواری لیدز دی له دندې لرې کړ. داویت په بهر کې زیږیدلی او اوکراین ته د متخصص په توګه راوستل سوی و چې د دغه هیواد په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته وکړي. داویت پر شوکین تور پورې کړی و چې له مفسدو چارواکو او وکیلانو سره اړیکې لري. سلګونو کسان پرون د اوکراین په د پارلمان مخې ته راووتل او د شوکین د استعفا غوښتنه یې کوله. امریکا بیا بیا د لوی څارنوال په دفتر کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د بډو ورکولو پر ضد د مبارزې فعالینو ویلي چې د لوی څارنوال دفتر د اداري فساد ودې ته لاره پرانستې ده. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه 12. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 13. بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 8. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 2. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 13.
دوستانو خبری سرویس مو له ازادۍ راډیو نه واوریده. په دې خبری ساعت کې نور ریپورټونه او موضوعات لرو چې تفصیلي په دې توګه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع له سیاسي څېړونکي عبدالکریم حقانیار سره مرکه لرو او دا مو ترې پوښتلی چې که پاکستان همکاري ونه کړي افغانستان نورې کومې لارې په مخ کې لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي کړی دی. په دې اړه هم ریپورټ لرو. دا به مو واورئ چې د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت نه یې په دې اړه وضاحت غوښتی. د نورستان چارواکي وایي په دواب کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه لا هم دوام لري. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي د ملي وحدت حکومت د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. افغانان په دې ورځو کې استرالیا ته د پناه اخیستلو لپاره کمزي خو اروپا ته یې ډېره مخه کړې. علتونه یې په څه کې دي؟ او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو او مایوسه کېدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه پلخه کوي. د خبرونه په بهیر کې به له سنگاپور سره د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبي حالم درکو. همدارنګ ملدی هم خبرو چې د کرکټ ملي لوبډله له هندوستان څخه نن هیواد ته ستنه شوې ده له تود هرکلی سره مخ شوې. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزي ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دا خبره وروسته له دې کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم ویلي پاکستان تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. قسیم سلمل پر دې موضوع له کابله له نور تفصیل سره.
له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره څو ځل زربله جل وټاکل سو خو لا هم د سولې دا خبرې عملا نه دي پیل سوي. اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له اړخه چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی ناهیلي سوی دی. د سولې عالي شورا وایي که چیرې پاکستان اوسني وضعیت ته دوام ورکړي نو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې ښکېلو نورو غړو ته چې چین او امریکا دي مراجعه کوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز
ای امیدواری داره که د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي کړي. بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې ښکېل وه. ښاغلی اوچقون زیاتوي چې د دې ترڅنګ د سیمې نور ستر هیوادونه لکه هند، روسیه، ایران او دغه راز د خلیج هیوادونه کولی سي په سیمه کې د ثبات لپاره پاکستان باندې فشار راولي. یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو لکه روسیې، هند او ایران له دې وړاندې ویلي وه چې که افغان حکومت د سولې په بهیر کې د دوی همکاري وغواړي نو دوی چمتو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې کړي عمل نه دی کړی. د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه انتقاد په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وه چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې له پوره امکاناتو سره ژوند کوي او دوی نفوذ ورباندې لري. دغه هیواد همدارنګه د څلور اړخیزو ډلو په څلورو ناستو کې د رواني مارچ میاشتې په ترڅ کې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنه کړې وه خو دا میاشت مخ په خلاصېدو ده او ورسره د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د سولې په خبرو کې له ګډونه انکار کړی. اخو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان به د افغانستان په تړاو د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو چې د افغانستان په چارو کې د دوی پراخ نفوذ او د جوړان کرښې په رسمیت پیژندل دي اوسنۍ سیاست جاري وساتي. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون وایي نور نو د سولې په بهیر کې د پاکستان په تمه اوسېدل د وخت ضایع کول دي او باید نړیوالې ټولنې ته له دغه هیواد څخه شکایت وسي.
نو دغه وخت حکومت ته پکار ده چې د بې کفایتۍ نه کار وانخلي. هم دنیا دې ته قانع کړي چې د سولې په پروسه کې پاکستان همکاري نه کوي او هم دوی ته وښيي چې دوی همیشه د سولې په برخه کې دوه مخی رول لوبولی.
میرمن یون دا هم وایي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید خپلو کې د مخامخ خبرو هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم دا خبره مني او وایي چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي. نوموړی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپلې کورنۍ ستونزې حل او له نورو لارو چارو د ثبات د ټینګښت هڅې وکړي.
په رپورت کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان همکاري نه کولو ته دوام ورکړي د څلور اړخیزې ډلې د نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. د یو شمېر کارپوهانو په څرګندونو کې مدام واورېدل چې په افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان د مرستې په ډاډ دینه کېني او په مستقیمه توګه د خپله د سولې هلې ځلې پیل کړي. موږ غواړو له تاسو اوریدونکو نه هم واورو که چیرې تر پایه پورې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي افغان حکومت او د افغانستان خلک خپل هیواد ته د سولې په راستنولو لپاره کوم انتخابونه لري. خپل افغان حکومت او د افغانستان خلک څه کولای شي چې د پاکستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په همدې موضوع باندې چې که چیرې پاکستان د سولې په برخه کې همکاري ونه کړي افغانستان به څه کوي احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې او همدا پوښتنه ترې د مرکې په سر کې کړې. دا مرکه ورو ورپسې د تاسو ټلیفون نه راخلو چې پر همدې موضوع راته نظر څرګند کړي. له ښاغلي عبدالکریم حقانیار سره مرکه وړاندې کوو.
پاکستان پاکستان اصلا علاقمند نه ده چې په افغانستان کې سوله راشي. کله چې په افغانستان کې سوله راغله بیا به افغانستان د افغانستان حکومت د افغانستان خلک ولس ټول خپل تصمیم نیسي او چارې به په خپله مخ بیایي. هلته به بیا کالداره به په افغانستان کې د افغاني روپۍ ځای نه ویني ولی په ځینو ولایاتو کې ولې لویه سره کې ورته وګورو چې د امریکې هېواد او چین او دغسې نور هېوادونه په دې مسله کې د دخل دي او ګمان نه کوم چې دوی د پاکستان همدغسې خپل سړۍ ته پرېږدي. ډېره ممکنه ده چې پاکستان باندې فشار واچول شي تر څو خپلو ژمنو ته وفادار اوسېږي. که چېرته د امریکا د چین او نورو هېوادو د فشار سره سره پاکستان دغسې یو سرغړونه کوي، زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره لویه سرزوري ده او ممکن انزوا ته کش شي.
حقانی صاحب، پیکنګ او واشنگتن به تر څه بریده په پاکستان باندې د کابل له غوښتنې سره سم فشار راولي؟
د پاکستان لپاره په تېره بیا امریکا او چین ډیر حیاتي رول لري، پرته د امریکې او د چین د هېواد له مرستو نه دوی نشي کولای چې حتی خپلې ورځنۍ چارې مخکې بوزي. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان هم په ډېر اسانۍ دې ته زړه ښه کړي تر څو امریکا او یا چین خوابدې کړي، خو په هر حال باندې پاکستان به ګوري حالاتو ته او وجه ته به ګوري چې د فشار جدیوالی په کومه حده ده او امریکا او چین یا پیکن او واشنګټن په خپل دغه تصمیم کې څومره رښتینی ده او څومره جدي ده. نو په هغه وخت کې به زه فکر کوم بیا پاکستان ممکن داسې یو تصمیم ونیسي تر څو د پاکستان ملي ګټې خوندي وي او کدای شي دې ته حاضر شي تر څو د طالبانو او بیا افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو چارې پیل شي.
یعنی که چېرته د چین او امریکا فشار زیات نه وي، پاکستان به بیا هم حاضر نه شي چې طالبان د سولې خبرو تاثیر کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې طالبان د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا ده ول ده. یعنی پاکستان په دغه اوسني حالت کې ګټه زیاته ده تر هغه چې په افغانستان کې سوله راشي.
نو که چېرته وضعیت همداسې روان وي، د جګړې مخه به په افغانستان کې څرنګه د افغانستان حکومت نیسي؟
ما په خوا ګومان کوم ستاسو رادیو سره دا خبره کړې وه، اوس هم وایم چې افغان حکومت له لوی سره باید دا ومني چې دا کسان چې په افغانستان کې جنګیږي په تېره بیا د طالبانو حرکت حزب اسلامي دا افغانان دي. موږ چې په هر نامه یادوو دوی د افغانستان خلک دي، دوی په همدې خاوره کې حق لري، همدومره حق لري لکه څومره چې نور افغانان لري. دوی ته باید په حکومت کې په دولت کې برخه ورکړل شي، یعنی خپل حاکمیت باید ورسره تقسیم کړي، په بل عبارت یو څه له لاسه ورکړي او څه ترلاسه کړي. او طالبانو ته هم په کار ده چې د افغانستان ملي ګټې نور ترجیح ورکړي او د افغانانو له وزن لاس واخلي. تر ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې وربند وسي او افغانان نور د وسلې د جنګولو پر ځای باندې د میستر شاه خبرې وکړي او یو بل ته قناعت ورکړي. یعنی هم طالبان او هم د افغان حکومت ته په کار ده چې یو بل ته تیر شي او په افغانستان کې سوله رامنځته کړي.
عبدالکریم حقانیار د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی وو چې ویلې هم افغان حکومت او هم طالبانو ته پکار ده چې په خپلو کې سره یوې پخلاینې ته ورسیږي او د ګاونډیو هیوادونو همکاري یا نه همکاري ته زمینه برابره نکړي. لږ وروسته تر یوې لنډې خبرتیا البته وروسته په دې موضوع چې که پاکستان تر پایه د افغانستان په سوله کې همکاري ونه کړي، افغانان او افغان حکومت کوم انتخابونه لري، ستاسو نظرونه اورو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زما تخنیکی همکار امان امیر زه راته وایي چې یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک کولی کوم ځای خبرې کوي؟ سروان صاحب څنګه
شه؟ بخیر. زخت محمد حمیدی د وزګان رات پاکستان
ډېر زیات مننه د تاسو نظر خپور شو. مننه درنه کوو چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلی او بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او خپل نظر مو د موضوع په اړه راته ووایئ.
سلام علیکم، زما نوم جوجین ګوپال لکندار ته سره ټلیفون پر لیکم.
مهرباني وکړئ پوپل صاحب سلام مشي.
مننه، خیر اوسه. زما نظر دغه دی چې دغه سولې په هکله زما په نظر خو دغه افغان چارواکي خصوصا صاحب
ډیر زیات مننه خغلی پوپلو چې له کندهار یې زنګ وهلی وه، ویلې چې نورو اسلامي هیوادونو ته باید افغان حکومت د سولې په برخه کې مراجعه وکړي. یو روسیه اوریدونکي هم په ټلیفون کې د دام راخلو، بیرته خپلو رپورټونو ته ستنېږو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او د موضوع په اړه نظر راته ووایي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. راډیو موټی ټکې، موږ خپل غږ بیرته اورو.
بله
مهرباني وکي، مهرباني.
خبره ده چې افغان حکومت ته پکار ده چې اختر محمد منصور سره خبرې وکړي، ځکه چې اختر محمد منصور صلاحیت لري او پاکستان مراجعه ونه کړي. په اختر محمد منصور اوس پاکستان قوت نه وتلی دی، اوس مرکزي افغانستان کې دی، خندار ته راغلی منته، او پر دغه محمد رسول سره چټي خبرې کوي. محمد رسول چې شی دی اوس نه پېژني، خو داس یو کوچنی قومندان دی، یا ګلبدین مچار خو لا بیا هم خلک یې مني. محمد رسول یو کوچنی قومندان دی، یو سګریټي قومندان دی. نو خبره دا ده چې باید داسې ونهشي او په سمه توګه باندې مناخر مونوسوس خبرې وشي چې یو قوي رهبر دی، او طالبان یې مني. سراج الدین حقانی هم همدې چې یو قوي رهبر دی، چې غلجین حقانی زوی دی، ملا یعقوب ورسره بیعت کړی، د ملا عمر زوی. نو دې سره باید خبرې وشي. محمد رسول څه شی دی؟
ډیره مننه، ډیره مننه د تاسو نظر خپور شو. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو نظرونه مو واوریدل د سولې په اړه چې که پاکستان همکاري ونه کړي، افغان حکومت او د افغانستان خلک نور کوم انتخابونه لري چې خپل هیواد ته سوله راستنه کړي. دا د آزادې راډیو ده. تاسو کولی شئ چې په راډیو سربیره زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته مراجعه وکړئ. زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه او پروګرامونه له نور تفصیل سره کتلی شئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
وسانو وسم ننګرهار تاسو په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تختونکو له منګولو خوشی کړی، او په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي ځواکونو د انسان تختونکو یو اته کسیزه ډله هم نیولې. خو دا ډله هغه ډله نه ده چې د سترې محکمې د رئیس د پلار په تختولو کې لاس لري. په اړه شاه محمود شینوار نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د سترې محکمې د رئیس پلار سید حسن چې څه موده وړاندې د انسان تښتونکو لخوا نامعلوم ځای ته تښتول شوی و، د سې شمې په ورځ راخوشي او کورنۍ ته یې وسپاره. په همدې موخه په جوړه شوې خبري ناسته کې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل سید حسن د کشفي ځواکونو او قومي مخورو په هلو ځلو راخوشي شوی، خو عاملین یې تر اوسه نه دي نیول شوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
خو زه مننه کوم د خپل ملي امنیت د همکارانو نه او د خپل کشفي او استخباراتي ادارو نه چې شپه او ورځ هلې ځلې او کوششونه کول تر څو وکولی شو چې ایس بیرته خپل کورنۍ ته راوګرځو. باید دا ووایم چې په دې کې زموږ سره سپینګیرو متنرفزینو هم کومک کړی دی چې د دې په خلاصولو کې، او قضیه هغه څوک چې پکې دخیل دي، قضیه د قوي بررسۍ لاندې ده او ټول تحقیقات روان دي. ان شاء الله چې ډیر زر به موږ بیا ستاسو سره یو ځل بیا هغه د تحقیقات او نتیجه شریک کړو.
په همدې خبري غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي وویل د انسان تښتونکو پر ضد جدي هلې ځلې پیل کړي. دی وایي همدانه ني اته تنه انسان تښتونکي هم نیولې چې اوس لري پلټنې روانې دي.
موږ یو خاص عملیات وکړه، اته نفر اختطاف شان موږ نن گئیس ونیول، او باور لرم چې د دوه په نتیجه د تحقیقاتو کې هغه څوک چې مخکې یو دوه ورځې یو لس ورځې پنځه لس ورځې مخکې اختطاف شوي دي، ډېر زر به موږ په دې وتوانېږو چې د دوی محل او ادرس پیدا کړلی شو.
د سترې محکمې د رئیس پلار د انسان تښتونکو له منګولو داسې محل راخوشي کېږي چې ولایتي ادارې تېره ورځ په امنیتي مجلس کې د انسان تښتونکو پر ضد د جدي مبارزې پریکړې اعلان کړې، او د شخصي وسلو هغه ټول جوازونه بې اعتباره اعلان کړل چې له دې وړاندې د امنیت قومندانۍ او ولایتي ادارې له لوري ورکړل شوي وو.
اوس به هم نورستان ته ولاړ شو. په نورستان کې چارواکي وایي چې د دوا په ولسوالۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده او دواړو لورو ته په روانه جګړه کې د مرګ ژوبلې د اوښتو رپورټونه هم رارسېدلي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روحلان وري رپورټ اورو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل لتیری سباندی یوی اونۍ د دوه پولیسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبلا اوخته ده.
تقریبا په دې څو ورځو کې شپاړس کسه وژل شوي دي، تقریبا 25 نفر زخمیان دي.
والی وایي د افغان ځواکونو د توپچی او هوایي گزارونو په وجه وسلوال مخالفین شاتک ته مجبور شوي دي.
ولسوالۍ وضعیت ښه دی، زموږ پرسونل هلته ډېر لوړ مورال باندې جنګ ته ادامه ورکوي. د طالبانو بعض ملګري تښتېدلي دي او بعضې د تېښتې په حال کې دي، تر اوسه پورې جنګ دوام لري.
هغه وایي په یاد اوږده جګړه کې یوازې دوه دولتي سرتیري ټپیان شوي او نور چا ته مالي او ځاني زیانونه نه دي اوښتي.
زموږ دوه نفره سرتیري زخمیان دي او نور کوم تلفات افغان ځواکونو ته نه دي.
په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو وایاند جګړن شیریناغا وایي په دواب کې پرتو پولیسو سره د ملي اردو هوایی او ځمکني قواو مرسته دوام لري او هلته یې د وسلوالو مخالفینو مهم سنگرونه ویشتلي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد د دې ترڅنګ چې په نورستان کې ملګرو ته د تلفاتو درسېدو خبره نه مني، بلکې داوا کوي چې د کونړ په ناړۍ کې د ملي اردو یو څرخی الوتکه ویشتلې او په کې ناس کسانې لمنځه وړي دي، خو په ختیځ کې د ملي اردو مسولین او د کونړ چارواکي یوازې په ناړۍ کې د تخنیکی نیمګړتیا او لامله د 200 د پاره د یوې هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته مني او وای تیاری او پکې ناستو کسانو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د ملي وحدت حکومت د سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي د خبرې نن د صادراتو ملي غونډه او د غوره صادرونکو د پیژندنې په مراسمو کې کړي. ناجیه صافی پرې له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه له حکومت څخه غواړي چې له خصوصي سکتور څخه په شعار نه بلکې په عمل کې ملاتړ وکړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي د سه شنبه په ورځ د صادراتو ملي غونډې او د 1994 کال د غوره صادرونکو د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې افغان سوداګر له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
موږ اوس په افغانستان کې داسې یو واحد اداره نه لرو چې هغه موږ ته داسې یو سرټیفیکټ او مسؤلیت غذایي سرټیفیکټ راکړي چې هغه دې په خارج کې ومنل شي. موږ غواړو چې دولت زمینه مساعده چې سکتوري خصوصي ده چې موږ لابراتوارونه جوړ کړو، خو دولت په دغه ارتباط باندې کوم خپل وظیفه چې ده هغه متاسفانه نه ده ترسره شوې. زمونږ ترانزیتي ستونزې چې دي چې په دې کې زمونږ سره دولت کومک کوي کې دا نه دي.
ښاغلی الکوزی په کال کې د نږدې 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات او د 8 میلیاردو نه نیولې تر 9 میلیاردو ډالرو پورې واردات هغه څه یادوي چې د هیواد اقتصاد یې له ډېر بد وضعیت سره مخ کړی. نوموړي وویل سره له دې چې حکومت تر دې وړاندې ویلي چې باید په دولتي ادارو کې له کورني تولیداتو ګټه واخیستل شي، خو د نوموړي په وینا چې تر اوسه دا خبرې یوازې د ژمنې تر کچې پاتې دي. په دې غونډه کې یو شمېر افغان سوداګرو هم پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل چې د سوداګرۍ په برخه کې ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي چې دې کار په بازارونو کې په بیو ناوړه اغېز کړی. خو د افغان دولت یو شمېر استازي چې د سوداګرو دې غونډې ته وربلل شوي وو د سوداګرو ځینې شکایتونه یې پر ځای وبلل او وویل چې دولت هم د لمنځه وړلو لپاره کار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال عبدالباري رحمان ژمنه وکړه چې د سوداګرو ستونزو د حل لپاره به خپلې هڅې چټکې کړي.
هغه څه چې په وزارت تجارت او صنایعو پورې مربوط ده، زه غواړم چې تعهد وسپارم د وزارت په نمایندګۍ چې موږ به خپل ټول امکانات څخه کار واخلو څو ستاسې ستونزې څه مسلې ستونزې دي او که څه مفاد څه پاتې دي د هغو په حل کې ستاسې سره مرسته وکړو.
د غونډې ته د هیواد له بېلابېلو برخو څخه 250 صادرونکو او یو شمېر نورو سوداګرو ګډون کړی و. افغان سوداګر حاجی خواجه محمد وویل که چیرې حکومت په هیواد کې د فساد مخه ونه نیسي او د سوداګرو ستونزې هوارې نه کړي، نو ډېری سوداګر به په هیواد کې له پانګونې او کاروباره لاس واخلي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوري ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي د نورو څلورو اړخیزې ډلې شکیلو غړي ته به مراجعه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې د یولسمې امنیتي حوزې د امیر او څلورو نورو مسؤلینو دنده وځنډوله چې په ساحه کې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او اووه نور یې ټپیان کړل. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار یې د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې بخښنې سره د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 38 وسلوال طالبان وژل سوي او 6 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې له لوبېدو وروسته نن هیواد ته راستون شو. ایجپټ ایر په خپل ټویټر پاڼه لیکلې چې څلور بهرنیان او نامعلومه شمېر عمله په برمته سوې الوتکه کې له هغه وروسته پاتې سول چې نور مسافر راخوشې سول. دغه الوتکه له سکندریه څخه قاهرې ته روانه وه. د اوکراین پارلمان د دغه هیواد د لوی څارنوال استعفا ومنله. د سوریې چارواکي وایي په پالمیرا کې یو نیم سل بمونه چې داعش ډلې لخوا په مځکه کې ښخ سوي وو بېرته راایستلي دي. د بغداد په مرکز کې بمي چاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي. او د امریکا امنیتي ادارې اف بی آی اعلان کړی دی چې د هغه وسلوال کس آیفون یې هک کړی دی چې په کالیفورنیا کې یې په خلکو ډزې کړې وې.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري مخکې لدینې چې د سپورت خبرونو ته ورشو، د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو لپاره د چمتووالي په مقدماتي سیالیو کې افغانستان نن له سنگاپور سره لوبه کوي. د دې لوبې یو ویمه دقیقه روانه ده. افغانستان تر اوسه د سنگاپور خلاف یو ګول کړی دی. د سنگاپور یو لوبغاړي په دې وروستیو کې زیړ کارت واخیست او موږ به په راتلونکي کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو. اوس به سباون کاکړ ته غوږ شو چې د سپورت نور خبرونه دروري.
سلام په مخکړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. په ایران کې د افغانستان او سنگاپور د فوټبال د ټیمونو ترمنځ سیالي روانه ده. دغه سیالۍ د 2013 کال د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم روزونکی پیټر شکرټ وایي چې لوبغاړي په دې سیالیو کې حمله کوونکي لوبه کوي. د افغانستان او سنگاپور سیالۍ نن د افغانستان په وخت د ماپښین پر 3 بجو پیل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هندوستان نه د سې شنبه په ورځ د حمید کرزي نړیوال هوایي میدان ته راورسېدل. د کرکټ په زرګونه مینهوال دغه میدان ته ورغلي وه تر څو خپل ملي ټیم په اتڼونو او خوشالیانو سره وستایي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې خلک اوسمهال له جنګ جګړو څخه ستړي شوي او د سپورت بریاو هیواد ته خوشحالي راوړه. په ورته وخت کې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې په راتلونکي د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. او ټاکل شوی ده چې د اسپانیا د غوره لیګ په سیالیو کې د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونه خپل کې سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ په نیو کمپ سټیډیم کې ترسره شي. په تیرو سیالیو کې د بارسلونا ټیم د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د زینو دولتي چارواکو پر لپسې استفاګانو د مشرانو جرګې غړي په غوسه کړي او له حکومت نه غوښتي چې د استفاګانو علتونه ورته روښانه کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د افغانستان د هغه کډوالو لپاره چې بیرته خپل هیواد ته راستنېږي په البته په خپله خوښه یو لړ مرستې برابروي. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپل مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو او مایوسه کېدو وروسته اوس په اسانه اهدافو بریدونه کوي. دا او نور رپورټونه په راروانه برخه د خبرونه کې درته وړاندې کوو. خو په سپورتي مسایلو کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د نړیوالو شلوریزو لوبو کې له لوبیدو وروسته هیواد ته راستنه شوې ده. ابراهیم صافی په دې موضوع باندې له کابل سټډیو نه راسره په تماس کې دی. نور حال به له ده واورو چې د کرکټ لوبغاړو ته په هوایي ډګر کې څه ډول هرکلی وویل شو او خلکو یې څه ډول استقبال وکړ.
سلام تاسو اوریدونکو ته. کله چې د سې شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتللو شیبي ورځ تر راتللو شیبي نږدې کېدې د حمید کرزي په نړیوال هوایي میدان کې د مینوالو ډیرېدو هم زور اخیسته. دوی په تنونو او خوشحالۍ سره د لوبغاړو دغه تود هرکلی وکړ. د لوبغاړو د استایلو په هدف ته ملي شورا وزیرانو یو شمیر وزیرانو او نور حکومتي چارواکو هم برخه اخیستی وه. هغه مینوال چې د لوبغاړو د استایلو لپاره راغلي وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په خپلو اتلانو باندې ویاړي او دوی کولی شي چې په نړۍ کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوي او نړیوالو ته وښایي چې موږ جنگ نه بلکې د لوبو لارې هم نړیوالو ته خ پیغامونه رسولی شو. سوتنو د دغه مینوالو خبرې هم اورو.
به حد خوشاله یو دلته راغلی ترڅو خوشحالي د ملت اعلان سره لنګ دی ول مانزو. هیڅ حد نشم ویل چې کوم حد خوشاله تاسو ویني. ټول مینوال راغلی ترڅو خپل اعلان لنډ تشویق کړي. د بعد افغانستان ژوند دی. افغانستان
په ورته وخت کې افغان لوبغاړي هم وایي چې دوی به هڅه وکړي چې له دې لا زیاتې بریاوې له ځانونو سره افغانستان ته راوړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شیرزاد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په ځان باور دي چې په راتلونکو سیالیو کې هم افغانستان ته ښې بریاوې راوړي.
دواګانې وې چې موږ د ویسټ انډیز غونډې کې ټیم مات کو نو انشاءالله نور هم دغه شان تاسو چې موږ د دواګانې وکړي نو انشاءالله راتلونکي شکم مسابقې دي چې کوم اوس موږ هم اورېد خلکو نه مورېد چې پاکستان سره درې مسابقې لرو نو انشاءالله کولی شو چې هغه مات کو.
د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه وکړه او له دې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ هڅه کوي چې د لوبغاړو لپاره نورې تمریني سیالۍ هم په لاره واچوي. دا چې اوس افغانستان د کرکټ ملي ټیم له دغو سیالیو وروسته د جدول په کومه درجه کې قرار لري د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي په اړه وایي.
تاسو ته معلومه و د دې نه مخکې موږ بنگلاديش نه هم مخکې وو، یعنی په شلوري د سیالیو کې په رینکینګ کې په نه هم مقام باندې وو، خو د ویسټ انډیز د لوبي په کډولو سره به ان شاء الله ولادت د کرکټ د بینلی شورا د خاصه مشته 15 یا 14 پوینټ راکول کیږي چې په ډیر کم وخت کې به موږ د پاکستان او د سرنلکا سره خپل ردیف ګورو. په پیلن ووس هم موږ دوه فل ممبر شاته پریشي د لکه زیمبابوي او بنگلاديش په نه هم مقام باندې قرار لرو په رینکینګ.
په نړیوالو شلوري سیالیو کې افغانستان د سلورو پیاوړو ټیمونو سره چې په هند کې د غلوبي تر سره کړي مخ شو، چې په پایله کې افغان ټیم متواني ده د خپل خو لوبو په تر سره کولو سره له دغو سلورو نه یو لوبه وګټي او نور سیالي هم په ډیر کم توپیر سره سیالو ټیمونو ته وبیلي. هم افغانان او په نړۍ کې د کرکټ پوهان وایي چې افغان ټیم اوس په نړیوال سټانډرډ لوبه کوي او د افغان ټیم راتلونکي خارځوي. او همدارس د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو خبردا چې افغان ټیم وتوانی ده د سنگاپور په ټیم باندې دوه ګولونه ووهي.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه ابراهیم صافی او د کرکټ د ملي لوبډلې د هرکلی په مراسمو یې رپورټ راکوه چې نن کابل ته ستنه شوې ده او دا ممتري واوریدل چې په ایران کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د محله سنگاپور سره په سیالۍ بوخت دی او په یو ویایم دقیقه کې د سنگاپور خلاف دویم ګولم وواهه. مبارکي ورته وایو او بیرته خپلو نورو خبرونو ته رسنیږو.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
یک سروی جدید نشان می‌دهد که 80% افغان‌ها از حکومتشان ناراضی‌اند.
در برنامه امشب گفت و شنود خبریتره روی یافته های این سروی جدید صحبت خواهد شد.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اثر
در امریکا غږ آشنا خبرتیا مو واوریده اوس مو غږله ازادي رادیو ناوري د خبرونی ریپورتونو تر غرزو د زینو دولتي چارواکو پر لپسې استفاګانو د مشانو جرګې غړي په غوسه کړي دوی د سې شنبه پورز له حکومت نه وغوښتل چې د استفاګانو علتونه دی روښانه کړي. همدارنګه د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په حکومتدارۍ کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. خان محمد سیندې په اړه ریپورت راکړي.
د کابینې د یو شمیر غړو او د حکومت د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ناڅاپي استفاګانو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت دې د دغو استفاګانو عوامل واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا دردان مردم افغانستان از دست داد.
د ملي یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دا معنا ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي له دې څرګنده کیږي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولی. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
وروستۍ څو میاشتو کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو استعفاوې کړي خو لامل یې تر اوسه څرګند نه دی. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا خپل استعفا جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده. پخوا تر دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس، د ملي امنیت عمومي رئیس او ورپسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی استعفاګانې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ځینې سناتوران بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمېر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. سناتور محمد عالم ازدیار وایي چې له امتیاز غوښتلو او د فرمایشونو له منلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمېر نورو دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنۍ شرایطو کې د حل لاره نه ده، خو شهامت یې باید وساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو استعفا یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال ساري. ښاغلي مسلم یار وویل استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
د خلکو غوښتنه همدا ده چې په دې ملک کې اصلاحات راشي او د اصلاحاتو دپاره کار کوو. زموږ غوښتنه همدلته نظارت چې ښه وو مقرکت چې حکومت ولس مونږ ته رسولی همدا مو وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نشي کولی، دوی ستونی خفه شوی او دوی منی فشار یي، دوی خپل ملایج نشي ویلی حکومت ته، کولی شي تالار د مشرانو جرګې په خدمت کې ده چې راشي دلته خپله عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د دې کارپوهانو له ډلې احمد سیدی آزادي راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د کډوالۍ د ستونزو په اړه، افغانان نن سبا استرالیا ته د پناه اخیستو لپاره لږ ځي، خو څو کاله مخکې ډېرو افغانانو د سمندر له لارې ځانونه استرالیا ته رسول. د دغه کډوالو په اړه بیا بیا رپورټونه خپاره شوي وو چې بیړۍ ډوبې شوې او اوبه وړوي. د استرالیا حکومت اوس یو فلم جوړ کړی چې پکې د سمندر له لارې د مهاجرت سختۍ انځور شوي دي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو.
نیمای پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بهتر هم.
You now need to pay me to get to Australia.
موږ سره څو کلاس نه کوي
تر اختیا وای موږ استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی.
دا فلم په دریو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
دلته رسیدو لپاره موږ هر څه له لاسه ورکړه. ازمان پلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا ووژل شو. موږ باید هم دلته خپل ځانونه ووژنه کړنه نو تاسو موږ بیرته لیږئ.
یو کال کېږي چې موږ دلته راغلي یو. ښاغلیه، دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو نور څومره په تمه پاتې شو؟ ها،
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. خود سوریه تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. استرالیا ته ډېر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوي دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي.
مورې، دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هره سویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، بیا زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زه مې خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
موږ لومړی کسان یو چې استرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو.
په تېرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسېدلي دي هغه منل شوي دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسېدلي وو نږدې 100% کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخته کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم یې $6 میلیونه لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناک سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
په ریپورت کې مو واوریده چې استرالیا یو داسې فلم جوړ کړی چې پکې دغه هیواد ته د کډوالو د ورتلو سختۍ انځور شوی دی. که استرالیا ته د کډوالو د ورتلو شمیر کم شوی خو اروپا ته د افغانانو ورتګ بیا څو چنده د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. په تیر یو کال، بلکې په تیر یو نیم کال کې په لسګونو زره افغانان اروپا کې د ښه ژوند د ترلاسه کولو په هڅه په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ورغلي دي. خو اوس دلته په اروپایي هیوادونو کې هم د کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت شوي. جرمني چې د کډوالو د منلو په برخه کې یو مهم هیواد او د ډیرو افغان کډوالو اصلي هدف ګڼل کیږي، په دې وروستیو کې پکې نوي راغلي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون په جرمني کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې وویل چې تر یو نیم زرو پورې نو ورغلو افغان کډوالو ورته مراجعه کړې ده او بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره یې ترې قانوني اسناد غوښتي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل چې دوی پر دې سربیره چې د باعزته توګه خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو کې مرسته کوي، د دوی سره په هغه موقته توګه د استوګنځي په برابرولو، د کاري فرصتونو او په ټولنه کې د بیرته مدغم کولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې هم استیکي. نوري اس نوري د دې موضوع په اړه د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د څنګه د عامه کل مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړي او په سر کې د افغانستان ته د افغانانو د بیرته استولو په اړه د دې سازمان د ریس پوښتنه کړي. خاغلی حیدرزی په جواب کې وویل
کوم موارد چې موږ پورې مربوط دي هغه د راستنېدنی لړۍ ده. کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنېږي یا راستول کیږي، زموږ په اند او زموږ په دریز باندې دا راستنېدنه باید په خپل خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته بیرته راستنه شي. موږ هیڅکله په داسې یو لړۍ کې برخه نه اخلو چې په هغه کې د اجباري اخراج یا د اجباري راستنېدنې مسایل پکې مطرح وي، ځکه چې دا زموږ د اساسنامې له مخې زموږ اصول دي. موږ خاص چمتووالی دې ته لرو چې په راتلونکي میاشتو کې او کال کې کوم هیوادونو نه چې دوی غواړي چې افغانان بیرته راستانه شي، په اول ګام کې هغه څوک چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راشي او په دې نړۍ کې برخه واخلي، موږ د هغو سره ځانګړې مرستې لرو او دا مرستې په هغه توافق لیکونو باندې استوار دي چې کوم موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو، او یا هم دوی که وغواړي چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان سره هوکړې لیکونه ولري، د هغو په اساس باندې موږ وکولی شو چې دغه شمېر کډوالو ته اسانتیاوې
برابرې. حیدر صاحب، که راته په مشخصه توګه ووایې که یو څوک غواړي چې بیرته له یوه اروپایي هیواد څخه افغانستان ته ستون شي، کومه پروسه باید طی کړي؟ له چا سره باید تماس ونیسي؟ په لومړي سر کې آیا سفارت سره، د کډوالۍ نړیوال سازمان سره، یا له کومو نورو مرجو تاسو ته د دوی لیستونه درکول کیږي؟
اصلا په عمومي شکل باندې لړۍ به داسې وي چې دغه مشخص کسان چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شي، دوی باید د کډوالۍ نړیوال سازمان په هغه مشخص هېواد کې، اروپایي هېواد کې چې دوی میشتي، هلته به د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دفتر ته مراجعه کوي، او دوی به خپل نوم ثبتوي، یعنی ثبتنام لړۍ به ترسره کیږي، او په مشخص وخت کې به دوی د دې لیستونه توګیدېږي، او د دې لپاره به د سفر اسانتیاوې برابرې شي. عملاً کنه مرغه په دغه تیر مورد کې چې موږ یو څلور پنځه کسان درلودل چې جرمني هېواد نه افغانستان ته راستانه شول، په دې کې د افغانستان خارجه سفارت او په تیره د افغانستان میشت سیاسي استازیتوب یا سفارت په بدلون کې ډېر قوي رول یې ولوباوه، او په دې برخه کې دوی کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنېدل دغه د هویت د مسولیت په اړه واخیستل چې دوی مشخص شي دا واقعا افغانان دي چې په افغانستان ته ستنېږي. اگر چې دا هغه پروسه ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یې هم په نظر کې لري، او هغه څوک چې بیرته افغانستان ته ستنېږي باید اول مشخص شي دا افغانان دي، خو زه فکر کوم چې په دې مشخص مورد کې د خارجي وزارت او د افغانستان سفارت په جرمني کې په دې برخه کې ډېر کلک مرسته وکړل، او موږ وکولای شو چې دوی مرستې په اساس باندې موږ خپل یو د سفر اسانتیاوې هغه کسان ته برابر کړو چې غوښتل یې چې په خپله خوښه افغانستان ته راشي.
تاسو وایئ چې مرسته کوي چې یو افغان په باعزته توګه بیرته افغانستان ته ستون شي، پر دې سربېره نور څه امکانات ورته برابروي؟ مثلا په افغانستان کې د استوګنې په برخه کې، د کاري فرصتونو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مهارتونو د زیاتوالي په برخه کې، آیا څه داسې پروګرامونه شته که نه؟
موږ خدمات یا مرستې بیرته ګرځي هغه توافق لیکونو ته چې موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره یې لرو. په عمده ډول باندې موږ دوه رقم مرستې وړاندې کوو په خپله خوښه باندې چې هغه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. یو د عودت یا د بیا راستنېدنې هغه ابتدایي مرستې دي چې په هغې کې د دوی د سفر اسانتیاوې برابرول، او د دوی لپاره موقت استوګنځای برابرول، او بالاخره که چېرې دوی افغانستان ته او په تېره پلازمېنه کابل ته رارسېږي، خپل اصلي مناطقو ته د سفر برابرول، دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې یو ډله خلکو سره لرو. او دغه دومه کتګوري مرستې چې موږ لرو دا هم د هغه توافق لیکونو په اساس باندې دي چې مشخص هېوادونو سره لرو. د دې سره سره چې موږ د سفر اسانتیاوې ورته برابروو، موږ د بیا میشته کېدنې په برخه کې یا د ادغام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیاوې ورته برابروو چې په هغې کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم و تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او دا بعضې نور مسایل، او بالاخره د دوی لپاره د یو کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بېرته میشت شي او مدغم شي د ټولنې سره.
په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د اماړي کوله مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه اوریده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو او مایوسه کېدو وروسته تعلیمي ادارې، تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړي همداراز ویلي چې حکومت یې د تروریزم د ځپلو په خیر اراده کړې، او د دې پدیدې د ریښې تر ویستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر ویستلو پورې عملیات جاري ساتي، او د دې هېواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي، او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي، او اوس د تعلیمي ادارو، تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر درې سوه زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپل دغه ټلویزیونی وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د زربیاز پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړي، خو ژمنه یې وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاری وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ د ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د زربیاض پوځي عملیات فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېری کامیابۍ او ډېری مقصدونه ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاری وي. هغه هم دا شان ویل په تیرو دریو کلونو کې د حکومت د پخې ارادې د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او د ولس د ملاتړ په نتیجه کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی او موږ به ترهګر بیا سر پورته کولو ته پرېنږدو. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدري د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپل دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارالعلوم پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
او دوستانو، د سنگاپور او افغانستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې ده. وروستي رپورټونه وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وتوانېده چې د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سنگاپور ته ماتې ورکړي. تورن کس له بریدونو 2 ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. د دې سړي خوشې کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو ګزار ګڼل کېږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او پکې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د 3 نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا 3 کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په 2 نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 2 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو 4 نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستي. دوستانو، مخکې له دې چې زما بل همکار له بلې خبری ساعت سره راشي، دا خبری ساعت پای ته رسوو. په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د 4 اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلاری د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی. د ځینو دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپورته کړې دي او د سه شنبې په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د دې استعفاګانو علتونه دې روښانه کړي. او د نورستان چارواکي وایي له تېرو څو ورځو په دواب کې جګړه روانه ده او لا هم دوام لري.